السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لاس زملالي بشریم تاسې د ازادي رادیو د موسیقي خبرونه ورسته پدې خبرونه کې اوري خو تر هغه مخکې مهم خبرونه په سمنګان ولایت کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکی وایي چې د ډبرو سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله اوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د سمنګان ولایت د طالبانو د والی ویاند حشمت الله رحمانی نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه تیره شپه د دره صوف پایین ولسوالۍ د کولا کلي په کان کې رامنځته شوې ده. هغه زیاته کړه چې د قربانیانو مړي د ماین له تونل څخه ایستل سوي او د هغوی کورنیو ته سپارل سوي دي. رحماني د پیښې د لامل په اړه څه نه وویل. په تیرو وختونو کې ورته پیښو په سمنګان کې د ډبرو سکرو په کانونو کې د کارګرانو ژوند اخیستی و. کارپوهان وایي چې دا ډول پیښې معمولا د میتان ګاز د راټولېدو او د غیر معیاري کانونو د ایستلو له امله رامنځته کیږي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو وایي امریکا ته د هغو افغانانو د انتقال په پروسه کې چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ځنډ د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې او امنیتي اندېښنو له کبله دی. نوموړي دغه خبرې د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د سناتوري جین شاهین د هغو پښتنو په ځواب کې وکړې چې د هغو زرګونو افغانانو د برخلیک په اړه وی چې د جګړې پر مهال یې له امریکایي ځواکونو ملاتړ کړی او اوس هم په بهرنیو هیوادونو کې بند پاته دي. مارکو روبیو ستونزه ومنله خو ټینګار یې وکړ چې دلته دوی جلا پروسې روانې دي، د ویزو د ورکړې او د حکومت لخوا د انتقال لګښت. هغه وویل یو څه ګډوډي له دې امله ده چې یا موږ د ویزو تر تایید وروسته د دوی د انتقال لګښت پر غاړه لرو که دا چې دغه کسان باید امریکا ته خپل سفر په خپله تنظیم کړي. هغه دا هم څرګنده کړه چې د بهرنیو چارو وزارت د پخوانیو امنیتي ارزونو کراوالي ته هم بیا کتنه کوي، ځکه په وینا یې د مخکینیو ارزونو په بهیر کې ځینې تېروتنې موندل سوي دي. روبیو ټینګار وکړ چې د یو شمیر افغانانو د ویزو غوښتنې له نږدې ارزول سوي ځکه چې له امریکایي استخباراتو یا ځانګړو ځواکونو سره یې نږدې کار کړی دی، خو دا زیاته کړه چې له دوی سره یې د کورنیو غړو د شاملې دوله عمله د غشتنو بهیر پیچلی سوی دی. هغه وویل دا پروسه روانه ده او هیله لرو ډیر ژر به واضح ځوابونه وړاندې کړو. د روبیو دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د کانګرس غړي او د بشري حقونو فعالان د ټرمپ پر اداره فشار زیاتوي چې د جګړې پر مهال افغان شریکانو ته ورکړل سوي ژمنې دې عملي کړي. ګڼ شمیر افغانان لا هم په ناوړه شرایطو کې په درېمو هیوادونو کې دي او د جبري استلو یا ځورونې له خطر سره مخامخ دي. د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د فعالیتونو د دوام لپاره د اروپایي ټولنې د اضطراري مالي ملاتړ د برابرولو د ژمنې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا به له موږ سره مرسته وکړي چې په موقتي توګه د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو فعالیتونه روان وساتو او په اوږده مهال کې به موږ په امریکا کې د کانګرس لخوا د تصویب سوي بودیجې د راسپارلو لپاره حقوقي مبارزې ته دوام ورکړو. د سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو د ملاتړ 5.5 میلیونه یورو مرسته برابره کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغه اخلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادي اروپا ازادي رادیو لپاره د امریکا د کانګرس له خوا تصویب سوي بودیجه بنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې سوریه شایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ او په لویه کچه کورنی جنگ سره فاصله ولري. هغه د سوریه د موقت حکومت وضعیت ته په اشاره د دې هیواد له انتقالي مشرتابه څخه د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. روبیو د سه شنبه په ورځ د امریکا د سنا مجلس په یوه غونډه کې وویل زموږ ارزونه دا ده چې د سوریه د انتقالي رهبرۍ اداره د هغو ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده شایي یوازې څو اونۍ نه څو میاشتې د سقوط او د یوې لوی کورنۍ جګړې د پیل او د هیواد د ویشل کېدو له خطر سره فاصله ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې تیره میاشت د سوریې په ساحلي علوي میشتو سیمو کې مذهبي تاوتریخوالی او وژنې وسوې او په وروستیو اونیو کې هم د دمشق ښار ته جدي په مذهبي نښتو کې لسګونو کسان چې دروزي ډلې جنګیالي هم پکې شامل وو وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر اونۍ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د اسد د دورې بندیزونه به لغوه کړي او د سوریه د انتقالي حکومت له نوي مشر احمد الشرع سره به لیدنې وکړي. اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری وایي افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو منولو ته چمتو نه دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یون ایچ سی آر وایي په روان کال کې 180,000 افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې له دې ډلې یې څه باندې 350,000 کسان له دغو هیوادونو په جبري توګه ایستل سوي دي. دې ادارې د سې شنبې په ورځ د غویې په 1 نیټه پر خپله پاڼه لیکلي چې دغه کډوال داسې هیواد ته ستنېږي چې د نیمایي څخه زیات نفوس یې بشري مرستو ته اړتیا لري او د دوی منلو ته چمتو نه دی. یادې ادارې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې اوس مهال دوی یوازې تر ټولو اړینې بشري مرستې راستنېدونکو ته بروي چې هغه هم لنډمهاله دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د راپور له مخې له 2023 کال د سپتمبر میاشتې راهیسې تر اوسه تر 3 میلیون زیات افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه سوي دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د وضعیت شکېدو لپاره له دغه هیواد سره سیاسي او مالي مرستې وکړي. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پرواني او روحي لحاظ سخت ځپلې دي. WHO په خپل یو تازه راپور کې اندیښنه څرګنده کړې ده چې سره له دې چې ډیری افغانان د یادو لاملونو له امله له ژور خپګان، استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، خو د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې ډیری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. بلخوا ځینې جګړه ځپلي افغانان چې فزیکي معلولیت هم لري وایي روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند نور هم ورتریخ کړی دی او دوی له ور افغان څخه کړیږي. اوریدونکو لمړی به پر دې موضوع باندې راپور واورو او بیا به له ملمنو سره خبرې پیل کړو.
جګړه خو هغه ز پټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړي، خصوصا مالونو باندې ډیر کړي دی.
د پینزو ماشومان پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپږ درس کلان فرید و د چې دوړ په خو باندې مالول دی وای. جګړو نه یوازې ترې فزیکی توان اخیستای بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلای دی. فرید ازادي رادیو ته وویل چې د کورنۍ او شدیدو جګړو پر مهال د لازم روغتیايي خدماتو او ډاکټر د نشتون لامل چې ناروغ کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاری ورته کړي چې له همدې عمله په خبره یې اوس په دوړ په خو فلج دی. د خپل ځوان د ستونزو په اړه زیاته کړه.
تقریبا 90% رواني روحي رزقه چې یو بیکاری یو فقر ده. بلدا چې موږ خپل معلومینو نو هم دا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور هغه موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی دی. بالکل اوسمات بالکل ذهن د یو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو موږ خپل اوخه ده. هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی دا کوم ذهن کې چې اسه پرشي لګیدلی دی
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په 14 کې په خطر پرې شوی او اوس د همدې ملولیت لامل د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخ سخت ځپي. د ازادي رادیو ته وویل
حالت دې سخت وی ورته کول کې درته بچي او ژاري هغه خوراک وړي جامه وړي لباس وړي تاسو نه وی او په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
د پداسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د می په 14 مې خبر کړای ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو دوی له ژور خفقان، استرس او استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. WHO په خپل دی راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وپاڼه خبر کړای اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم د دغه هیواد په 34 ولایتونو کې ډیری روختونونه ځنګړي رواني څنګه او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت یا روغتیا وزارت وایان شرافت زمان د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي دي چې د دې تشه د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بستري او روغتونه بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره د سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلواډور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلي چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نورو ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغۍ په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بیلابیلې سپارښتنې داسې مطرح کړې. یوازینۍ
ستونزه چې زموږ اوسنۍ په ټولنې کې هم دي دغه شی دی چې موږ یو څوک ستونزه درک نه کوو، د هغه حالتونه نه پیژنو، بلا هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یو هارد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري، یو تداوی ته اړتیا لري. منه کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي. د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخص کېدو له حالت څخه خلک ځورېږي د هغه مسخرې څخه، او هم د جوړکیږي.
په افغانستان کې په پارل پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو لوبیا وکمنیدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بیلابیلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بیکاری او اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بیلابیلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. پر راپور کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پر رواني او روحي لحاظ سخت ځپلي دي. پر دې موضوع باندې نن د خبرو لپاره را سره میلمانه له ننګرهار ولایت د ځوانانو د چارو فعال محب بابر، د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافی او د رواني روغتیا ډاکټر نعیم اکلیل میلمانه دي او له دوی سره خبرې کوو. په لومړي سر کې تاسو درو سره ته ډیر شرغلاست وایم او ډیر مننه کوم چې وخت مو وایستئ او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. شاغلی بابر صاحب، اول پښتنه بس تاسو څخه وکم، په دغه برخه کې که تاسو موږ ته وایست چې تاسو په نظر باندې په افغان ټولنه کې چې ځوانان له رواني د رواني روغتیا له نظره دوی یعنی ښه احساس نه لري، د دغه عمده لاملونه ستاسو په نظر باندې څه دي؟
سلامونه او نیکه هلی د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او خارکا خو همکارانو ته په دې هله چې راکړو وایستي. ډیر مننه چې تاسو د ځوان فکر تر خپرونی کې مونږ راکړه. د افغانستان د ځوانانو رواني روغتیا، بیکاری او د همدارنګ د ازادي اصول ویده د 2015 کال تر نیمایي پورې د ژورې اندېښنې وړ حالات ترسیږي. همدارنګه د ځوان نسل پر رواني، اقتصادي او ټولنیز ژوند ژور منفي اغیز شوی دی. د جګړو، بېوزلۍ او همدارنګه د ټولنیزو محدودیتونو له امله د افغانستان ماشومان او همدارنګه ځوانان له رواني ستونزو سره مخ شوي دي. همدارنګه د 2022 او 2023 کلونو د یونیسف د یوې سروې له مخې شاوخوا 43% ماشومان د 15-18 کلنۍ پورې له اضطراب او همدارنګه 15% له خفګان سره مخ دي. د رواني روغتیا خدمات محدود دي او د ماشومانو او ځوانانو لپاره ځانګړي روانپوهان نشتون لري. یوازې یو مرکز شته چې د ماشومانو لپاره تخصصي رواني خدمات وړاندې کوي چې دا هم د ټول هیواد اړتیاوې نشي پوره کولی. همدارنګه بیکاري او اقتصادي فشار د افغانستان د ځوانانو بیکاري کچا په 2023 کال کې 83% ته رسیدلې وه چې د نړیوال اوسط کچې له مخې 14% څخه لوړه ده. همدارنګه په دغه وروستیو کې د دولتي او خصوصي سکتورونو فعالیتونه محدود شوي چې له امله یې ګڼ شمېر تحصیل کرده ځوانان بیکاره شوي دي. ل یو راپور لمخې چې مال ټولنیز رسنۍ واغشتې ل دې شو سروي شو ځوانانو ته خاطر لسنه چې په دغه حکومت کې وظیفې لرلې ل دندو لري شوې دي دندې له لاسه ورکړې دي د افغانستان ځوانان له رواني اقتصادي او همدارنګه ټولنیز ستونزو سره مخ دي د رواني روغتیا خدماتو پر اخولو د کاري فرصتونو رامنځته کولو او همدارنګه د اساسي ازادیو تضمین د دې ستونزو د حل لپاره اړین ده امدار د نړیوالې ټولنې ملاتړ او همدارنګ د بشري حقوقو رعایت د افغانستان د ځوان نسل د روښانه راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري
مننه بابر سیب تاسو څخه هم زه به بیرته تاسو ته راسم بل پښتنه به صافی سیب تاسو څخه وکم اول خو تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وستی په دې خبرونه کې لمر سره خبرې کوي صافی سیب تاسو په نظر باندې هغه کوم عمده عوامل دي چې په افغانستان کې د دغه عامل کې چې ځوانان له رواني ناروغي سره مخ مخ سي
ډیره زیاته مننه تاسو او درنو ملمنو ته ټول اوریدونکو ته دا زموږ کورور شو ډیر مهمه نقطه ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې خو د ځوانانو د غبیسر لګښتي او د برخلیکی او د یو ګونګ راتلو کې وضعیت دا د زمينه مفایده کوي چې ځوانان بل اخره په رواني او یو شمیر هغه مشکلات او ستونزې سره مخامخ شي چې توقع یې هم کېدل دا بهیر البته د توخانه شروع خو لکه د غروسی او درې څلور کلونو کې د بهیر یو څه چټک شوی دی او هغه کچه د رواني ناروغي په افغانستان کې ډیره زیاته شوې ده بالکل بیکاری د دغه ټول ناوړه او بدمرغه حالاتو زیږنده ده د بیکاری په شتون کې موږ اقتصادي رکود سره مخامخ کیږو ځوانان د ټولنیزو اختشاشونو او پریشانۍ سره مخامخ کیږي اغدارنګه هغه د کورنۍ هغه امنناکه او سولېز ماحول د یو لړ اختشاشي سره مخامخ کیږي ان کله چې یو ځوان بیکار یو د خپل کور ته داخليږي زمونږ په روایتي شکل په کورنۍ کې یو ډول د پیغور احساس کوي یا وختو مستقیمه مخاطبيږي او یا چې په غیر مستقیم ډول باندې دا غزان یو ډول انزوا کې یو د خلشین بولې چې ولا د ولې کار نه لرم ولې دغه فلانې کار لري د کار نه لرم دغه نه کار شته دا بل اخره د دې لامل کېږي چې ځوانان ځنه نه وړ کارونه ته ورسېږي یعنی تاسو به ورېدلې په دغه وروستي وختونو کې د یو شمېر ولایتو څخه ځینې رپورټونه راغلي چې فلانی ولایت کې ځوان ځوان ځینې هڅه کړې ده یا د ځان ته د ځان رسولو هڅه کوي یعنی لامل یې بیکاری ده ولې بیکاری تقریبا په ټوله دنیا کې یو معمول دی په ځینو هیوادونو کې ولې ځوانان دغه حالت ته نه رسیږي هغه ځکه چې په هیوادونو کې بیا دغه د وړیا مشورو او سلاو مراکز شتون لري ځوانان وردی دا هغوی څخه مرسته غواړي هغوی ورته یو ډول مشورې ورکوي او دغه مشورو په نتیجه کې د دوی هغه بد حالت یو څه نارمل کیږي همدا ډول حکومتونه په دغه برخه کې د ځوانانو سره همکاري کوي مرسته کوي هغوی بعضو برنامو ته بعضې پروګرامونو ته دعوت کوي په هغه کې برخه اخلي او د هغې له لارې ځوانان کولی شي چې دغه وضعیت یې یو څه د بهبود خواته لاړ شي ولې په افغانستان کې نه یوازې د بیکاری موجودیت بلکې د فردي ازادۍ او سلسله بهدل په ځوانانو باندې نه ور اغېز کوي په افغانستان کې یعنې تاسو وګورئ د ځوانانو موږ یوازې ځان نه اوسه له کار دي چې راکې په کور کې ناشې په درسونه باندې شوې هغه چې په دفترونو کې کارونه کول په اداراتو کې کارونه کول هغه په کور کې ناشې اغوی چې خپل کورنۍ ته یو مړی ډوډۍ غتله اغوی یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي دا ټول لاملونه د دې کې چې یو په ټوله کې د دوی هغه ګونګ راتلون کې چې دوی یو هدف نه لري کوم خاطر وایي سبا به څه کیږي هغه ځوانان چې وطن له وطن څخه هغه ځکه ولاره پیدا کړل هغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي دا اغوی د وضعیت دې حالت ته رسیدلی دي چې د دوی منفي هغه وضعیت کورنۍ باندې اغیز وکي هغه بل اخره په ملګرو باندې اغیز وکي او تر دې پورې چې په بهر کې د کورنۍ غړي دي ملګري دي هغه هم د اغیز ضرر ورسېږي بل اخره ځکه کله چې په وطن کې خپلوان ولرم ملګري ولرم دوستان ولرم بیا کورنۍ ولرم هغه بیکاره په بدل څه دی وزل کی خو زه به ورسره یو څه مرسته وکولی شم، ولې تر ډېره پورې دغه حال دوم پیدا کوي. دا په ما باندې یو بوج دی، ما باندې تاثیر دی، ما باندې اغېز دی. نو تر دې ورهاخوا ته بیا یو شمېر نور عوارض جانبي دغه حالت لري، څرګن احتیاط خاطر ځوانان مخه کوي. کله چې احتیاط خاطر مخه کړله، دوی له ډېر حق کار خلاصه چې ځکه دوی پیسې نه لري، اقتصادي وضعیت یې خراب دی، نو دغه احتیاط د ترلاسه کولو او هغه د موادو ترلاسه کولو لپاره دوی غواړي، دوی کولی شي چې ډېرو ناوړه کړنو ته لاس واچوي، لاوې وکړي، عین تر دې پورې چې خلک ووژني. نو دغه وضعیت په وطن کې واقعا یو ناوړه حالت رامنځته کړی دی. خو جالبه به دا ده چې زموږ اوسنۍ مرکزي سرشمېرنې اداره وایي چې په افغانستان کې ولس میلیونه موږ د کار وړ خلک، د کار وړ ځوانان لري چې د کار قابل دي، خو بیا په عین وخت کې لس میلیونه زموږ له دې څخه بېکاره دي. یعنی کار ورسره به موږ میلیونه په دغه لس میلیونه نور ور اضافه کوو، چې دا به ولس میلیونه موږ بېکاران لرو. دا نو د څلوېښت میلیونه د وګړو څخه یو د بېکارۍ یو هغه ستره برخه ده چې دغه مخکې دو ملګري مو ویلي چې د نړیوال سټنډرډ څخه چې هغه 14% ده، موږ 18.6% لري، تقریبا 2.8% موږ د بېکارۍ د نړیوال سټنډرډ څخه پورته دغه لرو. دا یو ډېر خوشنوونکی وضعیت دی، ډېر بد حالت دی. او د دې سره باید د غیر مسؤولانه چلند ونشي. حکومت که هر څه دی، په هر څه باندې هر هر ډول مشکلات او ستونزې لري، او یې موږ هر ډول بولو، باید په دغه برخه کې عاجله پاملرنه وکړي، نړیوالو ادارو سره خبرې وکړي، او د ځوانانو د بېکارۍ او د اقتصادي رکود د مخنیوي په خاطر باید عملي ګامونه واخلي. او که داسې ونه کړي، نو خدای مکړه چې سبا به زموږ وطن یو بل داسې بحران ته داخلېږي چې بیا به هېڅکله موږ د ژغورنې هڅه ونه شو کولی.
صافی صاحب ډیره مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب کلیل، تاسو څخه هم ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو واوریدل چې زموږ میلمنو بابر صاحب او صافی صاحب یادونه وکړه چې په افغان ځوانانو کې د جګړې سیاسي بې ثباتۍ، کډوالۍ او دغه نورو ناخوالو چې په هغه کې صافی صاحب د نجونو پر زده کړو باندې بندیز هم یاد کړ، او د ښځو پر کار باندې په ځینو برخو کې، چې دغه لامل سوی دی چې په ځوانانو کې وانی ناروغي زیات سي. زدلته تاسو ته یادونه کول غواړم چې په افغان شوزو کې د ځان وژنه یو لوی ستونزه یاد سوي ده، او په دې اړه باندې نړیوالو هم اندیښنې څرګندې کړې دي. لکه په نړۍ کې په نورو ځایونو کې چې راپورونه وایي برعکس، چې عموما په نړۍ کې د نارینه او د ځان وژنې کچه لوړه ده، په افغانستان کې د شوزو د ځان وژنې شمیر خورا زیات سوی دی. د راپورونو لمخې په افغانستان کې د ځانوژنې شاوخوا 80% هڅې شدي کوي، او په دغه برخه کې طالبانو هم ځینې ارقام دوی ورکړي دي. په دې برخه کې طالبانو دغه نه دی ویلي چې څومره شدي دي، خو په تیر لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د ځانوژنې 308 پیښې ثبت شوي دي. ډاکټر صاحب، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې ستاسو په نظر باندې کله چې حالت تر ژور خپګان هم ور اخوا ته سي د استراب او نورو دغه ډول رواني ناروغي سره خلک مخامخ کیږي، ستاسو په نظر باندې د دې تر مخه چې و دغه سي حالت ته څوک رسیږي چې د ځانوژنې پیشه رامسته سي، خدای دې نه کوي، څه باید وسی، کورنۍ څه کولای سي د دغه د مخنیوي په برخه کې، او څنګه کومو علایمو ته باید پام وسی چې ځوانان په دغه ډول ژور خپګان اخته کیږي، د هغه مخنیوي څنګه کېدای شي؟
لومړی ډېر سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، او همدارنګ د ازادي رادیو او درنو اوریدونکو ته باید ووایم، لکه څنګه چې نور میرمنو هم سروند کړه، د میرمنو کې د ځانوژنې ارقام یا کچه په افغانستان کې د نارینه په اندازه ډېره جګه ده، دا ځکه چې د میرمنو حقونو څخه پام نه کېږي، د میرمنو ازادي له دوی څخه اخیستل شوې ده، دوی د کار لري یا هم زده کړې نه شي کولی، او له اقتصادي ستونزو سره مخ کې او راتلونکي نه څرګند ده. نو دا ټول دلایل د دې لامل کیږي چې یو مېرمن یا یو ښځه په اروایي ناروغۍ اخته شي او د دې اروایي ناروغۍ په پایله کې ځان وژنې ته فکر وکړي. د ځان وژنې فکر یو لوی خطر دی، د ځان خطر دی. دا معنی لري چې کله چې یو انسان یو ناروغ یا یو مېرمن د خپلې ناروغۍ وروستي دغه ته ورسېږي، وروستي پړاو ته ورسېږي، بیا د ځان وژنې فکر ورته پیدا کېږي او غواړي چې خپل ځان ووژني. ځکه د ځان وژنې فکر هغه وخت پیدا کېږي کله چې یو څوک ناڅرګند راتلونکی ولري او دوی د ژوند کولو لپاره هېڅ کوم لامل یا دلیل ونه ویني، نو ځکه غواړي چې خپل ځان ووژني. نو زما نظر دا دی چې کله چې یو څوک په کورنۍ کې د ځان وژنې فکر ولري، باید ژر تر ژره دا ناروغ او اروایي ډاکټر سره ولیدل شي. له بده مرغه افغانستان کې د اروایي روغتیا په اړه ډېر لږ کار شوی دی د دولت لخوا، همدارنګه د کورنیو او بهرنیو مرستندویه سازمانونو لخوا څخه. باید لومړی د هر څه په خپله کورنۍ کې د ناروغ سره مرسته وشي او بیا ژر تر ژره همدا ناروغ چې د ځان وژنې فکر لري و اروایي ډاکټر ته ورسول شي. د کورنۍ لخوا ناروغ سره مرسته باید په دې ډول وي چې و ناروغ ته درد ورکړي، چې ناروغ سره خبرې وشي، د ناروغ شکایتونه یا د ناروغ هغه ستونزې چې لري هغو ته غوږ ونیول شي، او و ناروغ ته ډاډ ورکړل شي چې هر څه به سم شي، ډېر د تشویش ځای نه دی، ډېر د ناهیلي ځای نه دی، هر څه به سم شي. او همدارنګه باید ژر تر ژره د اروایي ډاکټر ته ناروغ ورسول شي. ښکاره ده چې په روغتون کې د اروایي ناروغ درملنه په لومړۍ مرحله کې د خبرو له لارې کېږي، یعنې ناروغ سره باید اروایي درملنې خبرې وشي، او هم په څنګ کې کېدای شي چې و ناروغ ته اروایي درمل ورکړل شي.
بلې ډاکټر صاحب، ستاسو څخه به بله پوښتنه تعقیبي وکړم چې څومره مهمه ده چې اول خو په لومړي سر کې دا خبره ومنل شي چې یو څوک ستونزه لري. په ډیری مواردو کې دا ډول تاسو بلیدلی وي چې خلک دغه هیڅ باور نسي کولای چې دوی به رواني ستونزه لري، او بیا د کورنۍ چاپیریال شاوخوا خلک داسې فکر کوي چې دا یو د شرم وړ خبره ده، نو په دې خاطر باندې قربان ټینګار نه کوي. دغه موضوع ته که تاسو یو څه قربانجی خبرې وکي.
نه نه شو سلامي شو پښتنه ده، دا ځکه چې په افغاني ټولنه کې ډېر پام ودغه ته کېږي. یو څوک چې جسم ناروغ وي، بدن کې ناروغي ولري، هغه ته پام کېږي. لیکن که چېرې یو څوک اروایي ستونزه ولري، اروایي ناروغي ولري، هغه ته پام نه کېږي. دا یو ناوړه دود دی په افغاني ټولنه کې. له بده مرغه باید انسان روغتیا چې ده له دوو برخو څخه جوړه ده. لومړی بدني روغتیا ده، دویم اروایي روغتیا ده، او دریم ټولنیزه روغتیا ده. که چیرې یو له دغو دریو برخو څخه یوه ناروغه وي، انسان ناروغ او روغ نه بلل کېږي. که چیرې یو څوک له جسمي اړخه هر څه له بدني اړخه هر څه ولري، هېڅ ستونزه ونه لري، هېڅ ستونزه هېڅ شکایت ونه لري، ناروغي ونه لري، او همدارنګه په ټولنیز برخه کې هم هېڅ ستونزه ونه لري، ښه کار ولري، په حساب ژوند یې برابر وي، هر څه ولري. لیکن که چیرې روحاني له اروایي اړخه خوشحاله نه وي، خپګان ولري، ویره ولري، دا شخص یا دا سړی نو روغ نه بلل کېږي. دا ځکه چې دا د WHO یا د نړیوال روغتیایي سازمان همدا تعریف دی چې روغتیا هغه حالت دی کله چې یو انسان جسمن، روحن او لټونیز هر څه پورا روغتیا ولري او هیڅ ډول ستونزه ونه لري.
مننه ډاکټر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه ځوان فکر روانه ده. زموږ میلمانه له موږ سره د ټلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل دي. ځینې اوریدونکو موږ ته زنګ راوهي، اول به د دوی څخه پوښتنی واخلو، بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. یو اوریدونکو را اخلم، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې. دې خپل نوم یاد کړئ او پښتنه مهرباني وکړئ.
نارا جاوید ما د هلمند ولایت څخه.
جاوید صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهه. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د ځوان فکر موضوع پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې په ځوانانو کې د رواني روغتیا لاملونه څه دي او څنګه د دغه ستونزو مخه نیول کېدلی سي. په دغه برخه کې تاسو کومه پوښتنه لرئ؟ زموږ سره ډاکټر صاحب اکلیل همسته پر د تلیفون پر لیکه باندې، او بابر صاحب او صافی صاحب د ځوانانو د چارو فعالین دي. که تاسو کومه خبره کوئ، تبصره هم اخیستلی سو، مهرباني.
مننه چې موږ ته وخت راکړئ. خو دسته چې په افغانستان کې د اوس ډېر ځوانان بیکاری د لامل په رواني مشکلاتو کې ګیر دي. بیکاری د اقتصاد ضعیف دی، اقتصاد دی، ځکه چې د څو کاله کېږي اوس پهاله جګړې وي، وچې جګړې نسته، شکر الحمدلله افغانستان آباد او آزاد دی، خو اقتصاد مشکلات دي. نو اوس افغانان چې رواني ستونزې ډېرې لري، نو اوس باید ډاکتران داسې یو حل لار ورته پیدا کړي ځوانانو ته چې تاسې داسې یو کار وکړئ چې د رواني مشکلاتو څخه وژغورسئ.
بله جاوید صاحب، دا زموږ ډاکټر صاحب اکلیل هم دلته را سره ستاسو زبر ستاسو په پښتنه د دوی مخې تکشیر د مرسته چې دوی کومه مشورې لري. ډیر مننه چې تاسو زنګ ووهه. اوریدونکو، د ځوان فکر خبرونه روانه ده. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، ول به د دوی پښتنه یا تبصره را واخلم. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
منالی بشیر خو، سلام تا ته د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته، خدای دې په شروع جوړ غوږ.
وعلیکم سلام، ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهلې. د میلمنو او اوریدونکو په خاطر باندې که تاسو خپل نوم یادوي او دا چې کومه پښتنه لري، موضوع هم دغه ده چې د افغانستان کې په د ځوانانو په منځ کې نن سبا د رواني ناروغۍ د زیاتېدو لاملونه څه دي او څنګه یې مخه نیول کېدای سي. په دغه برخه کې اول خو که تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پښتنه لري یا تفسیره مهرباني.
خدای دې خوشاله که خورجان استاد مشنه رودن کې عبدالحق احمد الله ته رسول الله صلی الله علیه وسلم. خورجان یو سلام ملمنو صاحب صاحبان تمام ډاکټر صاحبان ته. خورجان ما ډاکټر صاحبان سره چې مثال د حبس دارواني ناروغي خو لکه مخکې له دې ځوانان مثال د خبرې په اخته دي، د مشمانه خورجان مثال د خبرې تاریخوالي وسره کیږي، یا وهل کیږي مثال د خبرې، یا په کور کې مثال پلار عمر جنجال کوي خورجان، داغه د وځ څخه ماشومان په رواني ناروغي اخته کیږي. زما د ډاکټر صاحب زه خبره غوښتنه ده چې یو ماشوم په رواني ناروغي باندې اخته وي، مثال د خبرې، شاید ډاکټر صاحب په دغه باندې څه وضاحت ورکړي، ځکه موږ پرونه نو ساوره د خورجانې که په دغه اکل باندې څه وضاحت راکړي چې مثال د خبرې اول نشي چې د ماشوم چې مثال ماشوم په رواني ناروغي اخته دي، رواني تکلیف باندې اخته دي، بل خورجانې څومره امکانات مست افغانستان کې تک چیرې یو ماشوم یا یو ځوان په رواني ناروغي باندې اخته وي، ایا خپل پسله کې داډمن هم ډاکټر صاحب د مثال د خبرې تاسو داډمن چې دلته داخل په افغانستان کې په رواني ناروغي علاج وسه کبه نو چې دا دوی پښتنه خورجان کبه را جواب کړي، به خوشاله شم.
ډیره زیات مننه اتل صاحب، سلامات اوسې. تاسو پښتنه به هم دا اوس د ډاکټر صاحب څخه وکم. ډاکټر صاحب، تاسو واورېدل چې اتل صاحب پښتنه وکړه چې په کورنۍ کې کله چې مور او پلار تاسو تریخوالی کوي یا نور خپلوان په خپل منځ کې تاسو تریخوالی کوي، کوچنیان د هغه څخه اغیزمن کیږي. دوی وویل چې د دغه په برخه کې که تاسو کوم نظر لري، او آیا د رواني ناروغیو بشپړه درملنه په افغانستان کې د نننه کې دای څه کنه؟
مینه اسلام څخه ستنې څخه د شابلې اتل صاحب د ستنې په ځواب کې باید ووایم چې دا رښتیا ده چې کورنۍ شخړې یا کورنۍ تاوتریخوالی د ماشوم پر اروا باندې بده اغېزه کوي، او دا ماشوم کېدای شي چې په اروایي ناروغۍ اخته شي. چېرې دا ماشوم پر اروایي ناروغي اخته شي، نو د دې ناروغي علامې دا دي یا نښې دا دي چې ناروغ بې خوبه کېږي، ناروغ کېدای شي چې شاته تګ وکړي، یعنې دا معنی چې نه غواړي چې یو کار وکړي، د چا سره خبرې وکړي، یا د چا سره مجلس وکړي، یا نه غواړي چې مثلا ډوډۍ وخوري یا خواړه وخوري، یا کدی چې له شونځي څخه وتاکته نټه وکړي یا شونځي ته ولاړ نشي او کدی چې مثلا د شونځي د تک په وخت کې ماشوم ته د کای پیدا شي د بلدې پیدا شي خوږه پیدا شي دا یو کدی چې یو اروي به ولري د دې خاطر چې کوچنی نه وایي شونځي ته ولاړ شي او همدارنګه د د شونځي په وخت کې د لوس او لیک په ځکه کې ماشوم پاتې راځي دا او بل کدی چې دا ماشوم ویره پیدا کړي ویره ولري دا ښکاره خبره ده په نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اروپایي ټولنو کې هم امریکایي ټولنو کې چې پرمختللي دي هلته هم که چیرې په کورنۍ کې تاوتریخوالی شتون ولري د مور او پلار ترمنځ شخړې او جګړې شتون ولري د دوی ماشومان زیاتره وخت په اروایي ناروغۍ اخته کېږي او د درملنې په اړه باید ووایم چې لومړۍ ترسه باید د اروایي ناروغۍ په ماشومانو کې مخنیوی وشي باید ماشوم په ناروغۍ اخته نه شي دا معنی لري چې باید داسې زمینه برابره نه شي چې ماشوم د مور او پلار شخړه ووینی د مور او پلار ترمنځ تاوتریخوالی ووینی دا معنی لري چې باید مور او پلار کوشش وکړي چې خپل منځ شخړه ونه کړي خپل منځ تاوتریخوالی ونه کړي او که چیرې بیا هم د تاوتریخوالي څخه مخنیوی نشي کېدلی داسې یو کار وکړي چې ماشوم د دوی شخړه ونه ګوري د دوی تاوتریخوالی ونه ګوري نو دا ځکه چې ماشوم باندې بده اجازه کوي او بل دا چې که چیرې ماشوم په ویره اخته شي یا بېخوبي اخته شي یا مثلا په اروایي ستونزو اخته شي باید مور او پلار خپل ماشوم و اروایي ډاکټر ته ور وړي شي تر څو اروایي ډاکټر د هغه درملنه وکړي.
بله مننه ډاکټر صاحب. بابر صاحب تاسو خبابل پښتنه وکما تاسو د یو اوریدونکو جاوید صاحب په بخښنې سره اوس زما همکار ایار صاحب وایي چې یو بل اوریدونکو لرو. اول په اوریدونکو راوخلو بیا به بابر صاحب تاسو ته راسو. اوس هم اوریدونکو را اخلم. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی که خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه یا تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
حمیدالله زابلی یم له هلمند نه مې اړیکه نیولې ده.
بله زابلی صاحب تاسو زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه یا تبصره کولرئ پر دغه موضوع باندې چې په ځوانانو کې د رواني بله مهرباني
له میرمنو څخه هم پوښتنه لرم او خپله مې نظر ده داسې مثلا کوم د رواني ناروغي ده دا خاص له پر ځوانانو باندې په دې خاطر تاثیر کوي چې د اقتصادي مشکلات پر برابر باندې مثلا اقتصادي ضعیف وي نو 200 مشکلات 200 چورتنه زما په نظر ده د چورت څخه هم یو دغه دارواني ناروغي پیدا کیږي او ماشومان خو هغه خو بیا د کور د تاوتریخوالي له امله مثلا په کور کې تاوتریخوالي زیاتې زما په نظر خو د تاوتریخوالي پر کشنیانو باندې تاثیر کوي دا کور له مشکله څخه داغه خو په دې خاطر چې هغه د اقتصادي مشکلات باندې هغه سر نه خلاصيږي او پر ځوانانو خو 100% زما په نظر دا مشکل د سیم مثلا د رواني ناروغي سره د پیدا کیږي د اقتصاد په خاطر باندې کار نه وي بیروزګار نه شي نو د رواني ناروغي زما په نظر په دغه باندې پیدا کیږي.
بله مننه زابلی صاحب چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ. بابر صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو د جاوید صاحب چې په اول سر کې موږ ته زنګ وهلی و د هغه خبرې تاسو واورېدلې دوی د بیکاری یادونه کړه. بیا وروسته زابلی صاحب هم د بیکاری یادونه وکړه چې خلک بې وزلې سوي دي کارونه نسته چون چې بوختیا نسته نو خلک ځوانان په ځانګړې توګه له رواني ناروغۍ سره مخامخ کیږي. تاسو که د خپلو سترګو لیدلی حال را سره شریک کړئ چې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ شاهد که اوسېدلی یاست. بله فکر کوم چې بابر صاحب تلیفون یې قطع شوی و اوس بیرته واصل سو. بابر صاحب تاسو ته که زما غږ درځي ما ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړه چې که تاسو د خپلو سترګو لیدلی حال له موږ سره شریک کړئ چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ څومره زیاته شوې ده او تاسو چې کوم څوک شاوخوا وینئ د دغه په اړه باندې که تاسو راته ووایاست د خپلو سترګو لیدلی حال.
مننه مرای خوري یو ځل بیا هم د قدرمنو مېلمنو ته ښه راغلاست او د درنو اوریدونکو ته چې ډاکټر صاحب د رواني امراض او د ناروغي او د مخنی په لارو چارو غږی تاسو وختونه په دې ډول ورشي اوس وخت تاسو کب د دې شاید اسي چې آیا تاسو په علاقه کې یا په ننګرهار کې دا څوک شته چې په رواني ناروغي وخت وي؟ او بالکل لکه څنګه چې مخکې به دلته د عامې روغتیا لخوا پاره او کلینیک یا په روغتون کې د رواني امراض یو مشاور د عامه پوهاوي د پاره په کلینیک کې مقرر و، هغه به خلکو ته عامه پوهاوی کول او سلام مشورې به ورکول. هو متاسفانه د یو سی ډي د بندیز وروسته ځینې د نړیوالو ادارو لخوا چې کوم تمویل کېده هغه بسونه ختم شوي دي او هغه کارمندان په کور ناست دي. بالکل دغه سي کسان زه خپل دلته یو روغتیایي رضاکار په صفت هم یم چې دغه رقم مریضان ماته زه ورسره ګورم، مشورې ورسره کوم. ډېر د سترګو لیدلې حال دا دی چې تېر ورځ کې مې هم ولیدل چې هغه د ماسترې تر کچې رسېدلی دی او همالته په ښار کې رکشا چلوي، او یو څو ورځې وروسته هغه په دې کې تنګیږي ځکه هغه وایي یو کار نشته دلته. ما خپل ملګری او زه مجبور یم چې په قاچاقي لارو ایران یا ترکیه ته ولاړ شم تر څو د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه، ځکه په دغې دوه درې سوه افغانو باندې زه نشم کولی دا دولس کسه فامیل وساتمه. نو همدغه وجه دا بیکار د دغې لامل دی. همدارنګه دلته به مخکې د ښوونیز او معلوماتي پروګرامونه په لاره چول کېده خلکو ته د رواني روغتیا په اړه د زده کوونکو استادانو کورنۍ لپاره به سیمینارونه مشورې د ځینې موستاد لخوا کېدي، خو اوس هغه نشته دی خپلې کې چې وشي.
ډیره مننه بابر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. صافی صاحب، بله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. ستاسو په نظر باندې دلته زه یو راپور هم باید یادونه وکړم چې موږ یو راپور درلود چې دغه راپور له مخې ځوانانو موږ ته ویلي وو چې د بیوزلۍ له لاسه دوی له پسرلنیو نندارو او تفریح څخه هم بې برخې شوي دي. د یو کس چې شفیع الله ارزومل یې نوم دی، د اروزګان ولایت اوسیدونکی دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د پسرلی موسم دی او د افغانستان اکثریت سیمې او ولایتونه شنه او طبیعي ښکلاوي لري، خو د په خبره په هیواد کې روان اقتصادي حالاتو ډیر ځوانان دي ته اړستلې دي چې له منظرو او میلو څخه به برخې سي. ستاسو په نظر باندې تفریح د ځوانانو لپاره څومره مهمه ده، او په ځانګړې توګه بیا یوازې نارینه نه که په دغه برخه کې شته هم موږ راون غاړو چې د شذو او نارینه او دواړه ځوانانو لپاره څومره مهمه ده چې دوی د تفریح ځای هم ولري، یعنی فردي ازادي ته تاسو مخکې هم اشاره وکړه، دغه څومره مهم دي د انسان د رواني حالت لپاره؟
نو د دې په مهمواله کې خو هیڅ شک نشته چې هر انسان تفریح ته ضرورت لري، ساتیرۍ ته ضرورت لري، میلو ته، او زموږ د وطن د خلکو هغه ټولنیز ژوند د دې تقاضا کوي چې باید ته تفریح وکړې، ته باید میلو ته لاړ شي، ته باید هغه د ټولنیز ژوند په اساس باندې د خپلو ملګرو سره وګرځي، چکر ووهي. او سربیره کور واقعا یو خود دولت د اوسنی حاکمانو لخوا دغه وضعیت یو څه محدود شوی دی چې خدای نشي کولای چې تفریح پارکونه ته لاړ شي. دوی د سفر محدودیتونه په لګېدلې دي، بدون د محرم نه د دې تګ راتګ، د دوی د جامو او اجباري بڼه، او دا څه قیدات دي چې اوس لپاره یې هغه زمونږ د ښځینه طبقه د ډېر ستر هغه رواني مشکل سره مخامخ کړې ده. په عین وخت کې زمونږ هلکان ځوانان چې دي چې دغه د میلو د تګ نه محروم دي، تاسو یې راپور وړاندې کړ، ډېر نهیلوونکی خبر دی ده چې څنګه یو ځوان پخوا به علاقمند دي چې لاړ شي ننګرهار ته، نارنجګل مشاعره کې برخه واخلي، کونړ ته لاړ شي، د کونړ د غرونو، د کونړ د خیرات او سمسوره سیمو سیل وکړي، د نورستان ته لاړ شي، یا د ختیځ ځوانان لاړ شي، هلمند ته لاړ شي، کندهار ته لاړ شي، شمال ته لاړ شي، ولې وزې اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی هلته لاړ شي. دا واقعا خپل هغه زمونږ د ټولنې وضعیت موږ سره توګه کوي چې اوس موږ په کوم حالت کې قرار لرو. د ځوانانو لپاره دا ډېره زیاته مهمه ده چې دوی دغه سي کله چې دوی د رواني ستونزو سره مخامخ وي، یو لاره د دوی دا ده چې دوی باید تفریح وکړي، دوی باید د ملګرو سره ووځي، خپل زړه تشکیل یو بل سره فرق سي وکړي، خپل داستان او خپل خبره او خپل ستونزه د ملګرو سره شریکه کړي. کله چې دا شریکي د دوی سره د دوی ځمت پکېږي او رواني ستونزې چې د دوی په ژوندو د دوی په مغزو باندې بد ناوړه اغېز کړی دی هغه ته ډېره پورس پکېږي. ډاکټر صاحب شته دی په دې هکله کېږي چې په خپل نظر م ورکړي. عیني موضوع په جرکو کې ده په ښځو کې ده هغوی چې بېکاره دي اوس لپاره پخوا په کار باندې وي په تعلیمونو کې وي هغوی ټول په کورونو کې راټول شوي دي. هغوی باید یو بل سره کیسې وکړي یو بل سره هغه خپل ستونزې شریکې کړي. څومره چې دوی دا ستونزې شریکې څومره چې دوی خپلې کیسې کوي څومره چې دوی د تفریح خوا ته لاړ شي اوس که چېرته پارک بند دی که چېرته په میلې بند دی دوی کولی شي چې په خپلو کې په کورونو کې سره راټول شي یو ځای بل ځای او هغه خپلې کیسې وکړي خپلې خاطرې یو بل ته بیان کړي. زه پوهېږم چې دا وضعیت به ستونزمن وي سخت به وي دردونکی به وي ولې تر ډېره پورې د دوی هغه د زړونو درد او د زړه هغه غوټه خلاصه یې اوس پکې یم. بل موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه نو په ځانګړي ډول دغه مخکې یو بل ملګري ورته اشاره وکړه زابلي صاحب چې د کورنیو کې داسې د ماشومانو د وهلو د ټکولو یو لامل هم اقتصادي ستونزې دي چې په مشرانو کې دي. دا بالکل دا واقعي خبره ده کله چې د کورنۍ اقتصاد ښي هلته هغه کورنۍ کې یو قسم ته خوشحالي او ذهني ارامي موجوده وي بیا نه هغه کنفلیکټ او شخړې رامنځته کېږي او نه هم تاوتریخوالی رامنځته کېږي. نو دغه وضعیت بالاخره کورنیو ته داخلېږي د کورنیو څخه وروسته بیا په ټولنه او جامعه باندې دغه اغېز کوي. نو د دغه ټولو حالاتو سره سره زه غواړم چې یو څو مشورې ځوانانو ته ورکړم هغه ځوانان چې د دغه یو حالت سره مخامخ دي که اوس وخت دی خو زه کولی شم چې دغه اوس بعضې خپل نظریات شریک کړم او که اوس وخت نه کېږي چې د برنامې په اخره کې که بل وخت بل سوال ته او د حل لارو ته وخت پاتې کېږي.
بله مهرباني وکړئ زه فکر کوم چې موږ کولی شو اوس ستاسو څخه واورو چې تاسو کوم وړاندیزونه لرئ ځوانانو ته. مهرباني.
یو موضوع خدا ده چې وخت مونږه د چکاله د ځوانانو د وزارت د مویت د ځوانانو چارو سلاکارو نه مونږ د ملګرو ملتونو د یونیسپی دفتر سره یو شمیره جوړه کړې وه د یو سولوشن شمیرې په نوم باندې. دغه یو سولوشن شمیره چې وه دا وړیا سلاوې مشورې ځوانانو ته ورکولې که چېرته اوس هم فعالې کېږي چې ځوانان یو کوشش وکړي که چېرته دغه شمیره تر اوسه پورې فعاله او فکر کوم چې فعاله ده ځکه دغه دفتر په کابل کې شته دی تر اوسه پورې. یو سولوشن شمیرې ته دې وخت نا وخت تماس دوی ورسره ونیسي هلته ډېر ښه دغه ډاکتران ناست دي او ځوانانو ته کولی شي ښې لارښوونې وکړي. زه ما په یاد نه ده چې اوس په وی کې نه خو دغه شمیره مونږ فعاله کړې وه او زه ګومان کوم چې شته دی. بل موضوع دا ده چې کله ته دغه یو حالت سره مخامخ شي او بل خصوص د ځوانانو دې لپاره چې دوی په دې باندې فکر وکړي چې دغه حالت څنګه رامنځته شوی دی زه د زما دغه فردي ازادي څنګه سلب شوې ده د دې فکر نه دې فکر تر اوسه چې زه باید څه وکړم زه څه کولی شم اوس لپاره چې دغه حالت بدل کړم. د دې سره په خوا کې نن سبا دغه سوشل میډیا او ټولنیزې رسنۍ دومره پراخه شوې دي چې ځوانانو لپاره ډېر فرصتونه رامنځته کړي دي. دغه د مصنوعي ځیرکتیا برخه چې ده که نن ځوانان داشي او ورته کښېني او ورته خبرې ورسره وکړي هغوی ورسره خبرې کوي. دغه جی پي ټي چې دی دې سره د ډیکسیک چې راووتو دې سره دغه نور تقریبا لس پنځه لس نور ډېر مشهورې د مصنوعي ځیرکتیا ویبسایټونه دي دا اپلیکیشن دي دې سره کولی شي ځوانان مستقیم خبره وکړي د کاري فرصتونو پوښتنه ترې وکړي د زده کړو پوښتنه ترې وکړي. یو شمېر آنلاین کورسونه دي په وړیا ډول باندې کېږي چې ځوانان ډېر کم انټرنیټ فعال کړي کولی شي چې یو ساعت دوه ساعته کورس واخلي او داسې کورسونه واخلي چې هم د دوی د راتلونکي لپاره ښه وي او هم چې بیا د دوی ورسره یو څه ساعت تېري او هغه برخلیک راتلونکي برخلیک دوی معلوم شي. په عین وخت کې ځوانان کولی شي چې ځینې هنري کارونه کې ځان له بوخت کړي که وړتیا لري چې لکه تمثیلي پارچې جوړې کړي د تمثیلي په برخه کې کار وکړي مشاعرې جوړې کړي د نورو ځوانانو ته خپله شعر نشي لیکلی د نورو ځوانانو هغه چې شاعران د شعر مشاعرې جوړې کړي ورسره کښېني شعرونه واوري ډېر زیات تاثیرات کوي د ځوانانو په ذهن باندې البته مثبت. بله دا د عامه ویناوالۍ مهارتونه دا ځوانان که چېرته زده کړي چې په سټیج باندې په کور کې ودرېږي یو موضوع راواخلي په هغه موضوع باندې دوی سره دغه وکړي ویناوې زده کړي مهارتونه زده کړي کورسونه واخلي. لدی وراخوا ته که چېرته دوی زده کړه لري او باسواده یې کېږي چې لیکل وکړي یو شمیر موضوعات راوخلی په دې باندې کلو کې د سوشل میډیا کې نشر کې کله چې داخله کولی دې ته خلک نور تاثیرات او فیدبکونه ورکوي نظریات ورکوي دا یو ډول د دې حالت سره مصرفيږي چې د رواني حالت ناروغي او خلک تختل غاتم رسولي شي دا څه کوشش کوي مو چې ځان ته وټه کې چې فرض درته دغه ونه کې زه غواړم دغه کتاب ولولم یو کتاب راوخلی ورته یو کتاب خاني ته دلار شي یو د مهارت ذکر یو چا سره زمرسته وکړي یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ اکثریت دوران اوس په دې فکر کې څنګه خارج تر راشو څنګه د بهرنیو هیوادونو سره لاس او ولته خپل ځان پیل کړو نو که چېرته دا کار کوي ځان ته یو موخه وټه کې هغه چې کسبي تعلیمات نه لري لکه انجینري یا د طب او ډاکټري داسې نه ویلې دوی کولای شي چې بعضي کسبي دقیقې په افغانستان کې فرضاً د موبایلونو جوړول د موبایلو ترمیم دا ترمن کورسونه چې تاسو واخلئ ویو دا یوټیوب کې دا د ټولو چې دې ته کې مجاري زده کې مسلوټوب زده کې د کمپیوټر د پروګرامونو زده کې دا که چې په دې خارجي هوادونو ته بیرته شي بیا په شکل باندې کولای شي هغه بد وضعیت نه وي او ډېر ځینې اقتصادي چوکاټ ته وګورئ چې خپل کورنۍ سره مرسته کولای شي ځان سره کولای شي او که په وطن کې د دوی لپاره دغه حالت دغه ذکر دی ته به یو لید لورې ورکې چې اوس زموږ دغه ذکر تکمیل دی کولای شو چې په یو برخه کې کار وکړو یا په وطن کې کار وکړو یا په آنلاین ډول وکړو یا په آفلاین ډول باندې بعضی کورسونه جوړ کړي چې ذکر غنور خلکو ته وکړي نو دا حالت د ټول عمر نه وي دا حالت یې ریډین کړي دا ځوانانو ته چې دا یو ډاډ ورکوم چې دا حالت یې ریډین کړي ان شاء الله خیر ورځ به راوړي د ځوانانو په آینده کې دغه بدلاس او سره بدلاس نو ورکړي او یو کوشش دی چې په خپل ځان باندې تمرکز وکړي په خپل آینده باندې په خپل ذکر باندې یو هم دا ډول چې تقدیر یو ضعیف او کمزور کار هم ورته پیدا کیږي دغه مخکې ملګری ویل چې زموږ یو ملګری د ښه چلو لپاره ډیر بهتري کار کوي کله چې هیڅ نه یو څه کول په کار دی چې یو کراچي نه چې کراچي ودرې یو ځوان چې سفر کوي ولو کې پی ایچ ډی ولو کې ماسټر دی بیکار دی چې ذکر دی کې شرم نشته دی ولې هغه د بد حالت نه د خلک شهوري نو زما طاره باندې چې ډیر څه کېږي چې کچې ته موږ خپل ځان باندې فکر وکړو او یو حوصله ولرو او نورو ته ډاډ ورکړو بالکل بلکې د کورنۍ د ټولنیز ډاډ او د مشرانو د حکومتي ډاډ ته ډېر ډېر ضرورت لري په برخه کې.
بله صافی صاحب مننه زبا بیرته تاسو تراسم. ډاکټر صاحب اکلیل تاسو څخه پوښتنه وکم، اوله پوښتنه زه غواړم چې تاسو څخه په دې برخه کې وکم چې د جوړ خپګان نشي نشانې که تاسو موږ اوریدونکو ته وایئ چې دوی ورته پام ولري او کدا ډول نشي نشانې په دوی کې یا د دوی د کور په کورنۍ په غړیو کې وي دوی بیا د درملنې لپاره هلې ځلې پیل کړي. او بل پوښتنه زما دغه په دې برخه کې ده ډاکټر صاحب چې لکه کله چې انسانان تاوتریخوالی مشاهده کوي دوی د دغه تاوتریخوالی سره عادی کیږي، رواني به حسي یا ورته عادی کېدل په دغه برخه کې زه غواړم چې تاسو څخه واورم چې څنګه خشونت نور و خلکو ته عادی کیږي او بد نور تشکاری په داسې حال کې چې لکه تاسو چې ویني په نن سبا په افغانستان کې په ډیری مواردو کې په عام هزار کې خلکو ته سزا ورکول کیږي، خلک په درو وهل کیږي او د عادي خلک بیا ورته راټولیږي چې لکه د تفریح غوندې یا د ساتیري غوندې ورته کښینی دغه یو ننداره یې کوي دغه ډول یو وضعیت. ستاسو په نظر دغه څومره یو خطرناک حالت دی چې په یو ټولنه کې رامنځته کېدلی سي؟ اول به د ژور خپګان د نشو نشانو په اړه باندې راتوست او بیا د دغه خشونت یا د تاوتریخوالي د عادي کېدو په برخه کې راتوست. مهرباني.
مننه ستاسو له پوښتنې څخه. ژور خپګان چې په انګریزي کې ډیپریشن ورته وایي او په فارسي کې افسردګي ورته وایي دا یو ګره عامه ناروغي ده. ټول عامه ناروغي 40 ناروغي د ویری استراب یا هیجان ناروغي ده او تر هغه وروسته د ډیپریشن یا ژور خپګان ناروغي ده. ژور خپګان ناروغي درې عمده یا درې غټې علامې لري. لومړی دا چې ناروغ خوشاله نه وي، هیڅ خوشحالي نه لري. او دویم دا چې ناروغ علاقه نه لري، علاقه نه لري، نو غواړي چې یو کار وکړي، نو غواړي چې یو شخص سره اړیکه ونیسي. او درېم علامه دا ده چې ناروغ ستړیا لري، ناروغ هېڅ دغه نه لري، خوځښت نه کوي. خوځښت نه لري. په دې معنی چې ناروغ سهار له خوبه کښېني غواړي چې په خپله بستره کې همداسې پروت وشي، هېڅ دغه نه لري، په حساب توان نه لري چې له کټ څخه راپاڅي راپورته شي. او که چېرې راپاڅي هم راپورته شي، بیا هم ناروغ ټوله ورځ ستړیا لري، د باندې نه ځي، په کور کې کښېني، له چا سره اړیکه نه نیسي، په کور کې له چا سره خبرې نه کوي، خپه وي تل. دا غټې ارامي دي. او نورې ارامي د خپګان دا دي چې ناروغ کېدای شي چې اشتها یې ورکه شي یا اشتها یې ډېره شي، کېدای شي ناروغ بې خوبه اوسي، کېدای شي چې ناروغ نور جسمي یا بدني ستونزې پیدا وکړي، کېدای شي ناروغ د ځان وژنې فکر پیدا وکړي. چې دا د ځان وژنې فکر درلودل دا یو سیګنال دی، دا یو الارم دی، په حساب دې ته باید ژر تر ژره خبرګون ښکاره شي او د ناروغ د درملنې لپاره هر څه ژر تر ژره ګامونه پورته شي. بل دا چې د خپګان، ژور خپګان ناروغي د ځان وژنې تر ټولو لوی لامل دی. یعنی د ځان وژنې فکر درلودل او یا ځان وژنه د ژور خپګان د ناروغۍ تر ټولو لوی نشانه ده. او بل راځو د اروایي بېحسۍ ته یا د تاوتریخوالي عادي کېدو ته. دا یو نورمال حالت نه دی، یو طبیعي حالت نه دی. ښکاره ده چې په ټولنه کې کله چې تاوتریخوالي موجود اوسي، کله چې ستونزې موجودې وي، کله چې شخړې موجودې وي او نور خلک دا شخړې هره ورځ ګوري، دا تاوتریخوالي هره ورځ ګوري، دا خلک د دې تاوتریخوالي او د دې شخړو سره عادي کېږي. چې لکه څنګه چې تاسو مهرباني وکړه، ناروغ یا دا انسان یو اروایي بېحسي پیدا کوي. اصلا په پرمختللو ټولنه کې داسې یو کار اجازه نشته چې هغه مثلا یو اعدام یا مثلا یو لویه سزا یا مثلا یو شلاق وهل یا مثلا په عامه خلکو په مخ کې، دا اصلا اجازه نشته په نوره پرمختللو نړۍ کې. لیکن له بده مرغه په اسیایي وطنو کې، له هغه جملې څخه، له هغه ډلې څخه ایران کې دا ستونزه شته، دا عام دی. او بل افغانستان کې هم دا کار عام دی. دا د دې خاطر کېږي لکه څنګه چې ټوله پوهېږو چې نور خلک پند ځینې واخلي، لیکن د پند اخیستلو په څنګ کې د خلکو پر روان باندې، د خلکو پر اروا باندې ستره منفي اغېزه کوي. او دا څوک چې هر څوک چې دا منظره ویني یا دا کار ویني، د هغه روان یا د هغه اروا اغېزمن کېږي او هغه کېدای شي چې په لویه اروایي ناروغۍ اخته شي، لکه ژور خپګان یا مثلا نور ویره، اضطراب یا نور مثلا د وسواس ناروغۍ یا مثلا نور ناروغۍ کېدای شي چې دا کسان ورباندې اخته شي. زما نظر هم همدا دی چې باید کوشش وشي چې د دغو سزاګانو له لیدلو څخه ډډه وشي، هر څو کوښښونکي چې دغو ځایو ته ور نشي. که چیرې امکانات ولري، که چیرې شونتیا شتون ولري، باید دغه ځایو ته ور نشي چې دا سزا وویني، ځکه دا د وروسته بیا د ناروغ پر اروا باندې منفي اغېز کوي.
ستا پنګ روش رنگ هر سهار مسلوي، پزړه کې مې د مینې ولولې را پروي. او پزړه کې مې د مینې ولولې را پروي. او ستا پنګ روش رنگ هر سهار مسلوي، پزړه کې مې د مینې ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او سادا بنگڑو شنگ شنگ زلفی چالون پلی چوخی چالون دسرو شندو جامون.